السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 1469 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شلمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې له 11 سره برابره ده. د نن خبرونې د نورو ورځو په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د وزیرانو د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د محمد محقق ادعا رد کړې ده، او بل دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د لندن په لارډز لوبغالي کې له ام سی سي لوبډلې سره خپله مهمه لوبه کوي. نور موضوعات هم لرو چې وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. هغه افغان میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې له اجرایه رئیس سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د برتانیا له ام سی سي لوبډلې سره د افغانستان د نننۍ لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو زیات دی. د عراق صدر اعظم پرون په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې برای رسمان اعلان کړ. بشپړ خبرونه. ارګ وزیرانو ته د صلاحیت د نه ورکولو په باب د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق څرګندونې رد کړي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري، او د امنیت شورا او وزیرانو شورا په غونډو کې خپل نظرونه څرګندوي او نظرونه یې محترم ګڼل کیږي. مرتضوی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې محمد محقق په ترکیه کې له جنرال عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور سره د ائتلاف له جوړولو او افغانستان ته له راتګ وروسته پرون تور ولګاو چې ولسمشر د دل لوري کابینې ته د معرفي شوي وزیرانو صلاحیتونه محدود کړي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر رد کړ. داعش د یکشنبه په ورځ ادعا وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو یرغل په شا تمبولی او دوه امریکایي پوځیان وژلي دي، خو د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون وویل چې د داعش ادعا حقیقت نه لري. د غوڅ ملاتړ ماموریت په عین حال کې تایید کړه چې د جمعې په ورځ د دوی دوه سرتیري په ننګرهار ولایت کې ژوبل شوي او له درملنې وروسته له روغتون نه رخصت شوي دي. هغه افغان میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې له اجرایه رئیس سره وکتل. خایسته وایز چې پیلوټه ده په هغو مراسمو کې چې د دې لپاره په اجرایه ریاست کې جوړ شوي وو وویل
خبرې زه انګلیسي کوم او تاسو لږ زرا سنتل ده. آی ډیپارټډ فرام
ما د امریکا د فلوریدا له د تونی ساحل څخه په یو کوچنی یو ماشینه الوتکه کې پرواز پیل کړ چې له درستې نړۍ راوګرځم او د لومړنۍ تر ټولو کم عمر نجلۍ په توګه له ټولې دنیا د یوازې راګرځېدو ریکارډ ټینګ کړم. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د میرمن وایس هڅې په دې خاطر هم د ستاینې وړ وبللې چې د یوې افغانې په توګه له نړۍ څخه د راګرځېدو ریکارډ ثبتوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د برتانیا په لارډز لوب تاریخي لوبغالي کې د ام سی سي له کرکټ کلب سره لوبه وکړي. په دې تاریخي سیالۍ کې به د ام سی سي لوبډلې کپتان نیوزیلینډای بټسمن برینډن مکولم وي، د پاکستان مصباح الحق او یاسر شاه او د ویست انډیز پخوانی بټسمن شفنارین چندرپال هم د ام سی سي لپاره د افغانستان په وړاندې په مسابقه کې برخه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عطف مشال ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې لوبې اعزاز تر ګټلو او بایللو زیات دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په دولتي تلویزیون کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې برای رسمن اعلان کړ. دا د داعش لپاره چې درې کاله پخوای خلافت اعلان کړ تر ټولو لویه ماته وبلله. عبادی چې تور پوځي یونیفورم اغوستی وو او د امنیتي ځواکونو قمندانان ترې چارپیر وو له پوځیانو او ائتلاف مننه وکړه، خو خبرداری ورکړ چې لا هم ستونزې شته. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل په موصل کې ماته د داعش ډلې لپاره سخت ګوزار و، خو د دې سخت دریځې ډلې پر ضد د جګړې د پای ته رسېدو معنی نه لري. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا د کلک ملاتړ د څرګندولو تر څنګ له روسیې وغوښتل چې له اوکراین څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي او د سوق او ادارې او د پوځي تجهیزاتو د ورکولو له لارې د بلتون پالو ملاتړ بند کړي. ستولتنبرګ دا خبره پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو او نورو چارواکو سره له خبرو وروسته وکړه. اوکراین د ملي حاکمیت لرونکی هیواد دی او د حق لري چې په خپله خوښه ځان ته امنیتي ترتیبات ونیسي. تیره میاشت ناټو مونتینګرو ته د خپل 9 غړي په توګه هرکلی وای. دا ښایي چې د ناټو دروازې پرانیستې دي. د ناټو سرمنشي د اوکراین د ختیځ د شخړې د پای ته رسیدو په هدف د مینسک د موافقو د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. او د ایران حکومت غواړي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې په 14 میدانونو کې د تیلو او ګاز استخراج مزایدې ته وړاندې کړي. دا خبره د ایران د تیلو د دولتي شرکت مرستیال رئیس رحیم نعمت اللهی پرون په استانبول کې رویټرز خبري آژانس ته وکړه. د وویل چې د مزایدې په شرایطو کې به دا شامل وي چې د مزایدې ګټونکی لوری به د ایران د تیلو له ملي شرکت سره یو ځای تیل او ګاز استخراجوي. او د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په افغانستان او عراق که خدمت کړی اسلامی دولت ډلې یادایشته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی. اف بی آی وایي پوځ او د دې ادارې مامورینو له 24 اکایکا کانګ څخه له څه باندې 1 راهیسې په هوایي کې تحقیقات کول، خو د جولای په 8 یې توقیف کړ. د نوموړي د جنایي دوسیې د معلوماتو له مخې کانګ د داعش ډلې غړیتوب ترلاسه کړی او همداراز تورن دی چې دې ډلې ته یې د پوځي اسنادو د سپارلو او ترینینګ ورکولو هڅه کړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست د محمد محقق د تورونو په جواب کې وایي چې د حکومت ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري. د سولې عالی شورا پرون په یو لویه غونډه کې خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. له یو چارواکي سره په مرکه کې به واورئ چې د نوې او پخوانۍ ستراتیژۍ توپیر په څه کې دی.
د سولې عالی شورا د کړنو او د افغانستان د اوسني وضعیت او د جنگ او د سولې د نوې فرصتونو پر وړاندې کې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په ژنیو کې د سوریې د شخړې په اړه د غیر مستقیمو خبرو نوی پړاو پیل شوی، او د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره په مرکه کې به واورئ چې د لندن په لارډز لوبغاړي کې له ام سی سي لوبډلې سره د لوبې اهمیت په څه کې دی.
دا لوبه ډیر له دې نه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو، احتیاط په دې کې ده چې په لارډز کې ده او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده.
د دې خبرې مجلې تر پای را سره وسی. نور مطالب هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ولسمشر دفتر وزیرانو ته د صلاحیت نه ورکولو په اړه د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال ادا رد کړي. د ولسمشر اشرف غنی سرپرست ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې وزیران بشپړ واک او صلاحیتونه لري. شاه حسین مرتضوی دا خبرې د محمد محقق د هغو څرګندونو په ځواب کې وکړي چې پرون یې یوې غونډې ته وکړې او ولسمشر یې د دل لوري معرف شوی وزیرانو ته د واک په نه ورکولو تورن کړ. اسمت سروان او په دې اړه تفصیل.
ارګ دا ادارات کړ چې ګنې ځینې وزیران صلاحیتونه نه لري او حکومت له بحران سره مخامخ دی. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی د اجرایي رئیس ته دوهم مرستیال محمد محقق د څرګندونو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ بشپړه همغږي شته او د ملي یووالي د موافقې اکثره برخې تطبیق شوې دي.
هیچ کسی در حکومت وحدت ملی مخالف
د ملی یووالي په حکومت کې هیڅ څوک د موافقې د تطبیق مخالف ندی. ولسمشر او اجرایي رئیس په خپل منځ کې نږدې او خورا قوي او صمیمانه همکاري لري. په دې ورځو کې په مهمو موضوعاتو کار کوي او ډیر پرمختګونه پکې کړي دي. د موافقې یوه برخه د انتخاباتو اصلاحات او د الکترونیکی تذکرې موضوع و چې مهم اقدامات په اړه شوي دي. د کابینې ټول غړي بشپړ صلاحیتونه لري. تاسو وینئ چې په وزارتونو کې مهم قراردادونه لاسلیک شي.
شما روزانه میبینیم که قراردادهای بسیار بزرگ وزارتخانه انجام میشود.
در اجرای رئیس دوهم مرستیال محمد محقق، در ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د بلخ والی عطا محمد نور په وروستیو کې په ترکیه کې د یوه ائتلاف پر جوړولو سلا وکړه. دغه ائتلاف ظاهرا د ولسمشر غنی پر ضد جوړ شوی دی، خو محمد محقق له ترکیې څخه تر راستنېدو وروسته په بلخ او پرون په کابل کې خپلو پلویانو او خبریالانو ته وویل د دوی د ائتلاف هدف د حکومت پرزول او کمزوره کول نه دي. محقق وویل چې د دل لوري کابینیت معرفي شوی وزیران بشپړ واک نه لري.
توافقنامه حکومت وحدت ملی باید عمل شه.
باید د ملي یووالي د حکومت پر موافقې عمل وشي. د هر چا حقوق دي د دې موافقې پر اساس ورکړی شي. د اساسي قانون له لوی جرګې رانیولې تر انتخاباتي او اداري اصلاحاتو پورې ټول موارد چې په موافقه کې شامل دي باید تطبیق شي.
اصلاحات عملي شول.
الله اکبر.
د حکومت له سیاسي، امنیتي او اقتصادي بحران سره مخامخ وباله او د دغو بحرانونو د حل کولو حل لارې خبرې وبللې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا پرون د سولې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې چې د کریم خلیلي په مشرۍ د دې شورا له د رئیس په توګه له غوره کېدو وروسته په عمومي غونډه کې اعلان شوه د طالبانو په وړاندې نرم او سوله ییز دریځ ښودل شوی دی. عصمت ساروان د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ په اړه د دې شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره خبرې کړي او لومړی یې له نوموړي څخه پوښتلي چې په نوې ستراتیژۍ کې د پخوانۍ په پرتله څه بدلون راغلی.
د سولې نوې ستراتیژي ټول هغه څه چې فعلاً د سولې پاروند موانع او فرصتونه او مشکلات او دستاوردونه شامل دي. د یو ټول پرنا کې تیرو وو کالو د سولې د عالي شورا د کرونو پرنا کې او د افغانستان د اوسنی وضعیت او د جنگ او د سولې د نوي فرصتونو پرنا کې دغه ستراتیژي تدوین شوې ده چې مختلف موخې لري، هم چې ماویل په څرګندۍ لحاظ یو ټول تغیرات راغلي او هم د اهدافو د تعقیب او د اهدافو په اړوان باندې په دې کې اساسي تغیرات راغلي دي. من په ټول هغو مسایلو باندې کار کوم چې هغه په افغانستان کې د جنگ او د نامنۍ عوامل شوي دي.
تاسو د ستراتیژي د تغیر او جوړش کې د تغیر یادونه وکړه او دا به هم منئ چې د دولت په وسلوالو مخالفانو کې تر ټولو لوی ډله د وسلوالو طالبانو ده. په دې ستراتیژي کې یا په دې جوړش کې کوم داسې تغیر شته چې فکر کوئ دغه په وسیله به وسلوال طالبان دې ته راضي شي چې د سولې له عالي شورا سره د سولې خبرې وکړي؟
بله شکه چې دا یو ملي پیغام ده او د سولې عالي شورا د وساطت رول ادا کوي. من د وسلوال مخالفین او طالبان ټول هغه غوښتنې چې یوی دیلري د مذاکراتو د میز ته دراوړلو په سر باندې قبلو او په یوی باندې د بحث لپاره ورسره کینو، د افغاني او ملي ارزښتونو پر وړاندې کې چې هغه په افغانستان کې د سرتاسري سولې سبب کیږي ته هرکلی وایو.
د دې لوی غشتنه یا لمړی غشتنه دا چې بهرني ځواکونه د افغانستان اوزي بیا دوی حاضر دي چې خبري وکړي د سولې شورا دا کار کولای شي او آی په دې اعتماد کولای شي چې که خارجي قوای اوزي او بیا دوی خبري وکړي.
سروان سه مطلقا کله چې په افغانستان کې سولې وي هیڅ افغان د خارجي قواو د پاتې کېدو ملاتړ نه ده او دا نه د افغانانو هغه تاریخي شالید او د افغاني او اسلامي ارزښتونو ته پرنا کړي دي طرفدار نه دي. مګر دا یو د اعتماد فضا غواړي او دغه د اعتماد فضا متأسفانه طالبانو او وسلوالو مخالفینو د لاسه ورکړه. کله چې د امریکا پخواني ولسمشر اوباما په 2014 کال کې د قوتونو د ویشتلو خبره وکړه او د افغانستان له نوې فاوري څخه خارجي قوتونه ووتل او د قوتونو تعداد تقریبا 15% قوتونه د خارجانو پاتې شول، یعنی په ټول افغانستان کې 3000 قوتونه نه وو، هغه چې یو لک او ډیر زره یو لک او څلوېک زره وو. مګر متاسفانه د دې په جې چې موږ د سولې پروسه پر مخ بوزو په ټول افغانستان کې د سرتاسري جنگونو او د ولسوالو او د ولایتونو باندې تعرضونه شروع شول، نو په عمدې اړوند باندې تر سوچي اساسي دغه مذاکرات پر مخ لاړ نه سي، تضمین موجود نه سي، نو د نړیوال وطن د افغانانو په خپل ستر ګورې دل او تاسو شاهد وي چې د دې د ترڅ څخه ګټه پورته نکړه. اوس هم منګوایو چې کله سول او ثبات راسي خارجان خپل هم دې ته امادګی لري او ټول افغانان او د افغانستان حکومت هم دې ته مطلقا بدون د قید او شرط سره سره دې ته امادګی لري چې په افغانستان کې سول او ثبات وي. د نړیوالو نظامی حضور په هیڅ صورت هم دلته موجود نه وي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک له ازادي رادیو سره په خبرو کې. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسې خوده شیبه سلیم محمد سلی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
زموږ جنرالان په افغانستان کې ناکام سول. دا د فارن پالیسي خبرونې د مقالې سرلیک دی چې لیکوال هم د افغانستان جګړه تجربه کړې ده. جیسن ډیمپسی لیکي د متحده ایالاتونو پوځ امریکا په افغانستان کې ناکام کړه او دغه ناکامي هم تاکتیکي نه بلکې د رهبری ناکامي وه. د لیکوال په باور د ډیوډ پټرایس مخکښ رول او د پوځ لخوا د بغاوت ضد ډاکټرونو له ډیرو سره دا مفکوره پیاوړې کړې وه چې پوځ په ډراماتیک توګه د افغانستان او عراق له جګړو سره ځان عیار کړی دی. خو په خواشینۍ سره دغه بدلون یوازې ظاهري و. پټرویس یو افسانه وه او یوازې ملي رسنیو هغه د پوځ یو روشن فکر پلار باله. هغه پوځي بیوروکراسي چې په ادارو کې پټه وه هیڅکله هم تر خپرو سویو رسمي بیانونو پورې ونه رسېده چې په نتیجه کې یې د بغاوت ضد ستراتیژۍ د اهمیت په اړه د لوړ پوړو مشرانو رسمي بیانونه پای نه درلود. ډیمپسی لیکي کله چې په 2009 کال جنرال سټنلی مکریستل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده پیل کړه له خپلو ترلاس لاندې پوځي جزوتامونو څخه د لیدو کتو په ترڅ کې له موږ ټولو دا پوښتنه کوله چې که په افغانستان کې تر هغو پاتې سي چې بریالي سو څه کولای سي چې تر اوسه نه دي سوي. لیکوال لیکي هغه وخت چې د افغانستان جګړه ډیره توده سوې وه د دې هیواد په ختیځ کې د یوې لوا د عملیاتو مشري کوله. دای وای دا بخي وازی وچی دا سمه پښتنه ده. خو په خوانی تجربه ته په پام سره په دې پښتنه کې هم ټګین غشتې و. د لیکوال په باور درست جواب دا وچی درست خلک جګړې ته ولې جلسي هغه تر هغه وساتل سي چې لچاپریال څخه یو سم درک تر لاسه کړي د پرمختګونو حساب تری واخیستل سي. خو پاوز لیواله نه وچی دا سي شای عملی کړي پر ځای موږ داسې یو پالیسی غوړه کړي وچی دوري مشرانو به په دې هواد کې لکه د سیلانیانو په څیر مخته وړله. لیکوال وړاندې د ځینو نورو عواملو ترڅنګ په افغانستان کې د امریکا د سلاور کولو ماموریت ته هم اشاره کړې او لیکي له اوله دغه ماموریت په لومړیتوبونو کې وو خو د عملي کېدو په برخه کې هغه یو ټیټ لومړیتوب وو. وال ستریت ژورنال ورسپانې د پاکستان د ترهګري ستونزې ته پام اړولی او د پایل په کرښو کې لیکي اسلام آباد تر اوسه داسې نشانه ده شولې چې په رښتینې توګه دې د حقاني شبکې په څیر د نیابتي ډلو له ملاتړ لاس اخیستو ته لیواله وي. وال ستریت ژورنال لیکي له پاکستان سره د حقاني اړیکې د سیاسي حل لارې لپاره ډیر مهم دي. خو اسلام آباد نه د ترهګریزو نیابتي ډلو د ملاتړ د پای ته رسېدو او نه هم د کابل رژیم سره د جوړجاړي رښتینی لیوالتیا شوبلې. خو بیا هم د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې وروستۍ پریکړې چې په دې هیواد کې پوځي هڅې پراخوي په دې پورې تړلې چې حقاني شبکه ماتېدای سي، همکاري ته اړ کېدای سي یا له آی اس آی راجلا کېدای سي. هغه ډلې چې د ورځپاڼې په وینا پاکستان ورڅخه له لسیزو راهیسې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کار اخیستی دی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایم سی سی له نړیوال ټیم سره په یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کرکټ د دنیا په تاریخي میدان لارډز کې کیږي ځانګړی اهمیت لري. اسمت ساروان د دې مسابقې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مشر عاطف مشعل څخه نظر پوښتلی.
اول خو ټول اوریدونکو ته سلام. نن به انشاءالله یو ښه لوبه کې افغانستان د دنیا د یو له بهترینو په مقابل کې که خدای وکړي هوا ډیره خراب نه وي او اورونه کم نه شي ان شاء الله پوره 500 ورځې لوبه وکړي او د افغان ټیم افغان ملي ټیم پوره امادګان لري د 100 ورځې نه دلته انګلستان کې دی. له هوا او د کنډیشن سره پوره بلتیا پیدا کړي ان شاء الله د خېلو به پټمای
په دې لوبه کې ګټل او بایلل څومره اهمیت لري؟
ګټل خو کی مهم وی خو دا لوبه او ډیر لدینه چې ګټلو بایللو ته فکر وکړو. احداث په دې کې دا چې په لارډز کې دا او یو تاریخي او اعزازي لوبه ده. نو موږ ته به د خوشحالي ځای دا وی چې خلوب وسی او کوم ګټله دا ونو هغه غوړی لا غوړی ان شاء الله د موږ ټیم په خپل اخیری کوشش کوي چې لوبه وګټو.
د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغیر راغلی دی؟
موږ خپل هغه سترونګ سایډ انتخاب کړای نو ان شاء الله په دانو بیا په کوچ او کپتان پورې لري چې یولس کوم یولس لوبوي کوم چې موږ څوارلس نفره د سلیکشن کمیټي او د موږ له خوانه ورکړل شوي دي هغه یو سترونګ سایډ د دې په ان شاء الله هغه وړ یولس کسان پکې لوبوي.
د ته په پام سره چې د هوا پیژندنې اټکل شي چې ممکن باران هم بووري او تاسو هم اشاره وکړه چې ممکن اوورونه کم شي، نو په داسې حالت کې که چېرته د افغانستان ټیم پچ ګټي څه فکر کوي چې غوره به څه وي چې لومړی بیټنګ وکړي او که فیلډ ته ووځي؟
نو دا د هغه پچ د لیدو پورې اړه لري. کله چې کوچ او کپتان پچ ګوري نو پچ که بیټنګ ته مناسب وي بیټنګ به کوي، که بالنګ ته مناسب وي بالنګ به کوي. خو اغلب ګمان باندې چې افغان ټیم به بیټنګ ته اول لاړ شي، خو دا بیا هم دا د کپتان او د کوچ د مشورې نه وروسته د دوی صلاحیت او تصمیم ده. نو زه فکر کوم چې دوی به هغه څه انتخاب کړي چې دوی پکې وړتیا زیاته وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشالو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په جنیف کې د سوریې د شخړې په اړه د غیر مستقیمو خبرو یو بل پړاو پیل شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا پرون د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د سوریې د شخړې په اوري کې مرسته وکړي. د اسمت زروان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو استازي په جنیوا کې د سوریې د حکومت استازو او د اپوزیسیون د مشانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو یو نوی پړاو پرانیست. د ملګرو ملتو استازي سټیفن دی میستورا پرون دوشنبه د سولې د 15 ورځنیو خبرو په پیل کې یو خبري غونډې ته وویل. په سوریه کې د جګړې د نخ پرولو موافقه د شخړه آسانه ولی او په دغه هیواد کې د ثبات له راوستلو سره مرسته کولای شي. فکر کوم لکه چې موږ د خپل وخت تر ټولو د پیچلې شخړې د آسانه کېدو شاهدان یو. د سوریې د شخړې په اړه د خبرو ووم پړاو د سوریې په جنوب کې د اوربند له لومړنۍ ورځې سره هممهاله و. دا اوربند د امریکا، روسیه او اردن په منځګړتوب تیرونی اعلان شو. د اوربند پر سر موافقه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د حکومت تر مشرۍ لاندې د جګړې د سولیز حل لپاره لومړنۍ هڅه وه. دا موافقه د جنیوا د سولې له چوکاټه د باندې وشوه. د میستورا وویل د اردن په پلازمینه امان کې خبري کیږي چې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند اجرا وڅارل شي. موافقه اساسا په پراخه پیمانه په ښه ډول تطبیق کیږي. په ټولو موافقو کې د هغو د تنظیمولو لپاره یو پړاوی موږ یې په ځیر څارو، خو ویل شو چې دې نسبتا سخت کار ته د دوام ورکولو ښه چانس دی. په خبرو کې د اپوزیسیون ډلې یوه بیان یحیی آل اریدیا فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د خبرو نوي پړاو ته هیلې لري. اپوزیسیون لا هم په دې اصرار کوي چې په هرې موافقې کې باید دا شامل وي چې اسد به له واک لرې کیږي، خو د سوریې حکومت د اسد د واک پر سر خبري نه کوي. د سوریې په جګړه کې له 2011 میلادي کال څخه تر اوسه پورې تر 3,60,000 زیات انسانان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې محاورو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورئ. د افغانستان جمهوریت ریاست د وزیرانو د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د اجرایی ریاست د دوهم رسیال محمد محقق ادعا رد کړې ده. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابینې ټول وزیران بشپړ صلاحیتونه لري او نظرونه یې محترم دي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د داعش یا اسلامي دولت ډلې د لخوا د په افغانستان کې د دو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو ادعا رد کړې ده. خایسته وایز هغه افغان میرمن چې د الوتکې په وسیله د نړۍ سفر کوي پرون په کابل کې د افغانستان له اجرایه رئیس سره وکتل. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د برتانیا په لارډز لوبغالي کې د ام سی سي له کرکټ کلب سره لوبه وکړي. د عراق صدراعظم حیدر عبادی پرون په موسل ښار کې پر دولتي ټلویزیون د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې د عراق برای رسمن اعلان کړ. د ناټو سرمنشي ینس سلطنبرګ د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا د کلک ملاتړ تر څنګ له روسیې وغوښتل چې له اوکراین څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي او د سوقو ادارې او د پوځي تجهیزاتو د ورکولو له لارې د بلتون پالو ملاتړ بند کړي. د ایران حکومت غواړي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې په 14 میدانونو کې د تیلو او ګاز استخراج مزایدې ته وړاندې کړي او د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی داعش ډلې ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی او اوس تحقیقات ترې روان دي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او اوس هم
د ژوند رنگونه.
نوم مې مصطفی ده، فعلا بیکارم.
هیڅ کار دی ځانته نه دی لټولی؟
خپل مکتب مې خلاص کړی، پوهنتون کانکور امتحان مې ورکړی، کامیاب شم پوهنتون ته، خو هغې ته منتظر یم چې نتایج مې راوځي.
که چیرې بې نتیجې شوې په کانکور امتحان کې بیا به څه کوې؟
که چیرته بې نتیجې شللم بیا به شخصي ځان ته شروع کړم، نو وسې اقتصاد مې هم لږ ضعیفه ده، خو کوشش به وکړو یا ځان ته وظیفه بله پیدا کړو یا به شخصي شروع کړو.
کانکور امتحان ته خو دې تیاری نیولی و؟
ښه صحیح تیاری مې نیولی و، آمادګي مې ورته ویلې وه، خو بیا امتحان مو ورکړلو په کابل پوهنتون کې. نتایج تر اوسه نه دي معلوم، خو ځنه خلک وایي اسد کې معلومیږي.
انتخاب دې څه و؟
پنځه انتخاب مې کړي و، اول حقوق، بیا ژورنالیزم و، بیا ورپسې و کمپیوټر ساینس و، بیا شرایط نه و. شرایط خو د هناس پاره و د کابل پوهنتون کې، شرایط مې اول انتخاب و خو شرایط نه ورکې.
څومره باوري چې کامیاب به شي؟
100% کې والا، 90% خو ځان اعتباري یم چې شاید یا ژورنالیزم ته کامیاب شم یا کمپیوټر ساینس ته.
کوم یو سره د خپله ډیره زیاته علاقه وه؟
علاقه مې ډیر شرایطو سره، ځکه چې حفظ مې هم کړی و، ما دومره خو باوري وم چې شرایطو ته کامیاب شوی وم، خو شرایط د ذکرو پاره نه و، ناس پاره و د کابل پوهنتون کې.
ځینې هلکان چې کانکور امتحان کې ناکام شي ډیر بد اثر پرې کوي، یعنی بیخي ناهیلي کېږي او داسې یو فکر کوي چې دا ما چې 12 کاله زده کړې کړي دا مې هسې کړې وې، که نه بیا وروسته هم هڅه نه کوي چې د بیا ځلي امتحان لپاره تیاری ونیسي یا شخصي پوهنتون ووایي.
ځنه خلک د اقتصاد کې ضعیفه دي، خو شخصي نه شي ویللی، خو 12 کاله چې دوی مکتب ویلې خو ځان اعتباري نه و، خو دغه نه چې بل قسم یې کړی و، خو یو خو غټ قسم یې ځان ته پیدا کولی شو او خو کامیاب هم کیدای شو.
خو داسې ده که نه، که دوی د بیا ځل لپاره تیاری ونیسي امکان شته چې کامیاب شي؟
انشاءالله کامیابیږي، ولې نه، چې ښه کوشش ورته وکړي، ښه آمادګي ورته ونیسي، ولې نه کامیابیږي. زړه کې چې کوم یو انتخاب هغه ته چې کوشش وکړي، ولې نه کامیابیږي.
یعنی د دې ټولو خبرو دا نتیجه شوه چې سړی باید مات او ناامید نه شي، که نه
ناامیده نه شي، باید کوشش وکړي هماغه کار ته انجام ورکړي.
مننه په دې هیله چې کامیاب شي.
خیر سي، مننه تاسو.
قدر منو اوریدونکو، له دې خبراترو سره راورسیدو د دې خبرې مجلې پای ته. په څو شیبو کې تاسو ته سلطان محمد سرور رضی او د ازادۍ راډیو بل نیم ساعته خبرې مجله وړاندې کوي، خو له هغه مخکې تاسو ته هغه د هغو ښارونو نومونه اخلمه چې هلته ازادۍ راډیو د اف ام په 100.15 څپه خپرونې کوي. دا ښارونه پر پلازمینه کابل سربیره لوی ښارونه کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، اوبخی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام دي.